د مخام او به جشوي زموږ خغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په دیو سات خبرونه کې د زما حق دی پروگرام خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمېر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې کړې. کرملین نن رسمن تایید کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړه. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 340,000 تنو ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. وژل شویو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې 340 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو نیوز خبرونه د از ما حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ عملته وکوي. نن موږ خبرونه د تازه غړي کړي د چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو مسله ده چې د څومره د افغانستان پر روان صحی وضعیت باندې غیظ کولای شي. په افغانستان کې ورته مخالته د میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. د چوس په دغه وروستیو کې صحی انسټیټونه ته تړل کیږي، خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي، یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېز او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو څخه هیله کیږي چې په خبرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په اړه باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. له میرمنو مې ډیر زیاته تقاضا ده چې په دغه خبرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو شو کولی چې د اقل یو زمينه دې ته د برابر شوي، ترڅو دوی د اواز او چټول په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع باندې په خبرونه کې موږ تاسو غوږی چې دا پریکړه څومره پر ځای کېدل شي، څومره بعدي پایلې ځان سره درلودل شي، ورسره څومره د دغه انجنونو په بندي سره د چلته غو باندې بندي زرګول کیږي، دغه خالیګا چرامن سکیږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او سره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي، او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسي، تر څو خپل د سنزو د حواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 شل 2 3 1 1 1. او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 3 شل 2 1 1 1 5 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس باندې تاسو موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریک کړئ. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغه په افغانستان کې د روان صحی وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدل شي، څنګه ممکن کېدل شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دا غنجونې چې هغوی اوس هم د ته ډېر زیات لیواله پاتې شي، د سره دي چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خپرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټر ښاغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلې اوسنره ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ارتوز مونږ درنو میلمنو ته اوس غلې محبوبه افغان مونږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه غلې افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راتوي چې په افغانستان کې پر سیمه مراکز بندیز د څل پاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې یا په دې مرکه کې وخره کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترم خوند ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا ویم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی. چې ښځینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمخله وجنه یا لکبله زمونږ ډیر مندې د زیګون په وخت کې او یا د مندواري په وخت کې یا د مندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډیره لوړه ده چې کله له نورو د پرمختګ په حال هیوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هیوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستی شمېر سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې دا تقریبا شپږ سوه شل ښځې په سل زره کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي چې که چیرې دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي انسټیټیوټونه بند سي. سي په دې کې قابلیت ډېر زیات مهم رول لري د ښځو یا د مندو د روغتیا په برخه کې، مخصوصا د مندواري په وخت کې او زیګون په وخت کې او د مندواري نه وروسته.
بله اغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. تاسو هم خرخلاص وي خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیزې پرېښودلی شي په صحي برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې صحي او روغتیایي ستونزې خورا ډېر زیاتې دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرېکړې نیول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیزې درلودلی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته، هیوادوالو ته یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوبه افغان ته. په ډېره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول، مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخريني ډیټا یا څېړنه خویدلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یو میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه ولا یا هم 50 سلنه ولا، اوس مهال په هر سات کې یو افغان میرمن د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور او د ماشوم مړینه کچه ډېره لوړه تللې ده په جهان کې. افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچاچ دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو کچه چې د مړینې افغانستان کې دا کته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګه نسایي ولادي ډاکټرانې دی اندی پر ډیګری کې مونږه فارغین نه لرو متاسفانه سلور کال شو چې تب مالجوی برخه کې پنځونه کلوسټروی دی یا بنچوی دی او دا ډیره غټه ضربه ده نو ډیره زیاته منفی اغیز لري نه تنها د صحی برخه کې بلکې روغ روان دی خزینه او په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده او د هر له لحاظه دغه انجن بل خصوص چې نوې نسل ده نو امید شوی دی
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویل چې انجن ته نه هلی سی وی دی او د دوی شتون ته پټولنه کارته ده چې دوی باید موجود وي او په بیل بیل برخه کې باید کار وکړي په هر یو سات کې د مور مړینه په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړو وو ویل چې هر یو سات کې مور خپل ژوند لاس ورکړي د افغانستان روان وضعیت په کتو روغتي حالت په کتو دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند لاس ورکړي او مور خپل ژوند لاس ورکړي تاسو مړ لوی وخت د مېرمنو لپاره بخت زغم د لپاره چې ما شمال زیږي
دقیق من دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم امرینې کچه به لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي چې هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده له اوس صحي سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري اما دا بسنه نه کوي که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو نو موږ نشو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوي وکړو چې زیاته نشي که راښکته کولای نشو نو اوسني انستیتونه که بیرته واشي کولای شو حداقل دغه کچه مونږه د همدغه ډیګري کې وساتو بیا به په راتلونکي کې کچېره مونږه فارغین ورکړل او نوې نسل مو وروزه د صحت برخه کې دا کولای شي چې یو څه د میزان راښکته کړي نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړځي نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انستیتونه بند شوي دي یا هم نوې فارغین مونږ نه لرو دا خو یوې زاویې څخه ده اما اقتصادي حالات په الحال په افغانستان کې بېخي خراب ده همداسې بعضې رسم او رواجونه یا کلتورونه چې دي په ځینې کلي کې یا په ولایتونو کې یا حتی په مرکز کې دا هم د مور او د ماشوم په مړینه کې ډېر زیات رول لري چې عامه پوهاوی نشته ده ما په خپل د کابل په مرکزي ساحه کې چې شپاړسمې حوزې سره د تاجا مکړه چې څو مړه تعداد مېرمنې امیدوارې دي په دې کې په سلنه کې متاسفانه اتیانه تر 90% مېرمنې صحي مرکز ته نه ځي د دې اتیانه تر 90% مېرمنې چې صحي مرکز ته نه ځي تقریبا 50-60% مېرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي باقي منده فیصدي چې د دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته دا یا اطراف څنګه ده په سربېره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کیږي نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بیخي خراب حال وي او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي همدارنګه قبل سیبان ته ډېر ضرورت ده اما موږ چې څو کال پر لپسې فارغین نه لرو نه وستاجران نه لرو نه فارغین نه لرو نو نشو کولای او همدارنګه لو د کاری په شفاخانو کې په کلینیکو کې په ډاکټر سیبانو په متخصص سیبانو په قبل سیبانو باندې زیاتیږي او دغه اختلاطات د لوري په پروسه کې هم زیاتیږي چې دغه فاکتورونه په ټوله کې باید د دې شوې دي چې د مور او د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړ شي او متاسفانه ډېره غټه فاجعه په افغانستان کې پیدا
ډیره زیاته مننه اغلی افغان تاسو ته به هم درګرزم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله په افغانستان کې د خزینه صحی کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي دوی هم پر خپل نظر درلود که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحی کارکونکو هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې چیرته چې مېرمنې اوسیږي د دوی شتون څومره ته ضرور ده
دا بالکل د دوی خبره ز تایید کوم د ډاکټر صاحب خبره دا د سی پوخو دا خبره کړه و د ایس ای لمخه سی د نمندو د مړینې کچه لوړه ځکه د سی پدې کې د
روغتیایي کارکوونکو کمښت دی، خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د مندې به بالکل روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ سي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ مندې خوندې او لورانې سي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا چې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه سي خپل زیګون لپاره یا د زیګون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سي سي ورسي او لیغونه مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله به دایي سي دوی به روغتیایي مرستو سره هیڅ لاسرسی نه لري او درملنې سره به لاسرسی نه لري، او چې څومره روغتیایي ستونزې دوی ته پیدا کیږي هغه به دوی ټوله په کور کې زغمي، او له یوې خوا خو به دوی روغتیا باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، بل دا چې د دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکله یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا یو مور د زیګون په وخت کې یا زیګون وروسته یا مندوري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه، تر پنځه کلنۍ، تر لس کلنۍ، تر پنځه لس کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام تاسو ته درګرځم، د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخه له کسنګ چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وي سي، تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي، دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
د په څو تر اوسه پورې ام اس ای موسسه په دغه مړینه کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر موثر واقع شوی، یو څه د کچه حداقل کراچېدل نه په لوړوالي باندې روانه نه ولا، خو اوس د دې تر څنګ د قابلګانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلودو. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلودو چې هغه قابلګان چې نوې فارغ شوی وي په دې انجمن کې به وظیفه اخته، او د انجمن ورته د ارتقاء ظرفیت لوړولو لپاره بعضي پروګرامونه به دایې کول، هغو مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډیر موثر واقع شي، او دغه کچه حداقل په دې حد ته نو رسیدلې چې اوس رسیدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې مونږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګ قابلګانې مونږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي، همدارنګ نوي سکلونه د ډاکټرانو د تجربو، د مشر ډاکټرانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان، قابله صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي، تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګ د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغه څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړو په دې برخو کې چاغون استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوې نسل چې غواړو په تبابت باندې پوه شي او راشي راتلونکي د افغانستان تبابت ته یو خدمت وکړي، دا موږ بندو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخې په تبابت کې هم ډېر ضروري دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څنګه. یو میرمن چې غاښدار ده اوسي، یو نارینه هغه تداوی کړی خدای که یو ښځینه ډاکټر تداوی کړی خدای، همدارنګه که چیرې ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړله، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې دیته ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، که چیرې دا انسټیټیوټونه بیرته وازم شي او قبل صاحبان کمبود سره موږ مواجه نه شو، خو دا مشکلات حل دي. اما که چیرې دا ادامه ورکړل شي قبل صاحبان ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کارېږي دې نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قبل صاحبانو سره حتی ځینې ډاکتران په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي، نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کار ارزیابي کړو، ډېری فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېری فیصدي د نوی نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېری ذهني مشکلات لري، ډېری تمرکز فکري نه لري، ډېری استعدادونه نه لري، هغه کامل فیصدي چې استعداد لري هغوی ته دي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخواله د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقای ظرفیت ذهنیت ولري، نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دوران باید یو ښه پلان جوړ شي ترڅو د افغانستان راتلونکی نسل ښه مؤثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي، دي او دایي تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایي هم شتون نه لري.
بله مننه آغلی روفیه، موږ سره وصله پاتې شوې ده. له دوی څخه به وپوښتو چې برختیا په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې ده، هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته، استاذ ټولو لیدونکو دا چې جوړ روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړی اوسې، ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستۍ کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه، بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېری نجونې نن په آخري سمستر کې و، نن د زده کړو نه پاتې شوې دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضرۍ حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و، نن راځي یو طبیب یا انسټیټیوټ وایي، او همغه انسټیټیوټ هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي. او دا ستیپ بای ستیپ، قدم پر قدم د نجونو هیلې تړل کېدل او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیما د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تروس هم کولی نه شو چې خپل انجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه، داسې یو کلک فرامین د انجونو پر وړاندې راوړي چې خپل انجون خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د انجونو نه او د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو لزمږه نو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي، دغه د پرمختګ لار د دوی پرمخ باندې نور غلارې چارې بندیږي چې دوی وشي کولای د خپلې واده بدل لپاره دوی پکې کار وکړي، هغه که صحیح برخه ده دې ته ورته که نور برخه پکې کېدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا اخرنه محدودیت جنونو په وړاندې وازه شوی دی، دا خپل د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې جنونو په غوږ کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې هغه هم شاید دی دا چې هغه هم تر کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استپ پر استپ، دا چې جنونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د جنونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپل د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کیږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې، په دې وضعیت کې، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهیږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کېدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او دا آخرنی امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو. او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي، او یوازې مونږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې انجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې انجونو انستیتوت تلی و دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې مونږ وایي چې په دغه روزانه کې انجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کاله، نن بیا سبا هغه هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپل د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی. ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته درګرد مړه دی. ډاکټر صاحب بهرام زین مسلې ته اشاره درلودله چې هلته په افغانستان کې باید د همدغه صحي کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی وای، دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحي برخې کې لا ډیره تجربه، لا ډیره زده کړې موندلې وای، او په دغه برخه کې دوی تجربه ډیر زیات شوي وای. ولې برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي، هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دی ولري، دا لارم پې بنده شله. څومره هلته اړتیا دي چې باید په سی برخه کې کار وشي، په سی برخه کې نو لاس تړونه باید موجود وي، په سی برخه کې نمونجونو باید زده کړې کړو تر څو دغه نوې نسل چې ځوانان نیږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي، دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي، او دوی ته مولار چاره پرانیستي وي، ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي؟
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صاحب روفي هم اشاره وکړه، چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې، په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی. انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل، د هغوی ښوونه، بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې، یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهم دی، خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهم په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده، ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو. خو بعد له دې بعد روغتیایي کمښت نه، بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي. نو زه وایم چې دا یوازې په نجونو باندې نه، په ټول ولس باندې دی، ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند له لاسه ورکوي، یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي، بعد له د مندواري په وخت کې، یا د مایوسي د وجه نه، یا د ناامیدۍ نه، چې دوی ته پیش سوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي، یا به ښځینه کارکوونکي، روغتیایي کارکوونکي، یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي. نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي، او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري. په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده، یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ، 10 کلنۍ، 15 کلنۍ، حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنې او ښوونې پورې اړه لري. که چیرې مور نه وي او مور خپل ناروغه وي، نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي، او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکي نسلونو باندې. نو د روغتیایی کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایی کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی. اړتیا ده ورته، دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي، بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایی چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې، ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅکله که حتی د مندواري یا زیږون په وخت کې نه وي د بل شي لپاره، هم څنګه چې مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړه، ډاکټر صاحب بهرام، چې حتی که یې غاښو وي، که د هډوکو وي، که د زړه وي، که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي، هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي. نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساؤنډ د دې اړتیا خو ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده، ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوک، او دا یوازې ښځینه، د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، یا د زیږون په وخت کې، یا د امیندواري په وخت کې، یا د ناروغي په وخت کې، کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته، یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره. نو دغه د موږ په ټوله، حتی په نارینه و باندې، په ماشومانو باندې او په ښځینه و باندې، ټولو باندې ډیره ناوړه منفي اغیز لري.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورزو د خپرونې په دې برخه کې که زموږ اوریدونکي موږ سره وصل وي، له دوی څخه به د دوی نظریات راواخلي، هغه پوښتنې چې دوی زموږ لکه ډاکټر صاحبان لري، یا زموږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي، له دوی سره به خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر. بله، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي تر څو دغه د اړیکو مسله حل شي، او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېر اوریدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې، دوی نظر موږ ځان سره ولرو. اغلی بهرام، یوه مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیهي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي، شته پرسونل چې د ښځینه وده، دغه بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودل، چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو، دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. مهرباني ډاکټر صاحب بهرام. ډاکټر صاحب بهرام، که زما آواز اورئ تاسو، مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د صحي پرسونل بخصوص ښځینه پرسونل، دغه اوسنۍ کومې ډاکټرانې، کومې قابلګانې، نرسان چې دي، دا بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله، چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې، قابلګانې، نرسان ونه لرو. دا بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د ښځینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو ما آواز اوري، مهرباني وکړئ د پښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل، دا خبره زه تاییدوم. په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو، نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي، ښځینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو. نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سی، یوازې د نو دا یو خزه، یو مور، یو خور، دا د یو کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلارم شته، ورورم شته، خاوندم شته، زویم شته، په هغوی باندې بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زوایم ډیر زیات موږ ستومره کولای شو کدا روغتیایي چارواکي د مسلې ته متوجي سي سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکونکو ارتیا زیاته ده. دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي د دې لپاره هغه ډاکټرانه سي ک په داخل کې دي ک بهر کې دي ک لګوندې نه راولي ک هر ځای نه او څوک ستا او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغه لکه هغه نور هم تشویق سي او یو نور تم بلنه ورکړ سي سرا سي هواته او یاده سي ک آنلاین کول سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لری پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلو کې، باندو کې، لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې چې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي، نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې چې کومې مندې ځوان کوي، سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي. هغوی نسي کولی، بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا کوم بل ولایت ته، بیا یې چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي. او که دا موږ بند کو بالکل، نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندیږي، نو هر څه دوی یوازې جسمانی روغتیا نه، دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیر زیات ناوړه اغیزه کوي.
مننه، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کار هم سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خورجان، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته، دیو چې روغ جوړ بیاست.
علیکم سلام، مهرباني،
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام ملمنو ته وایم. خورجان، را به سم موضوع ته دا کوم بنیزونه چې موږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي. خورجان، موږ په دې لا بیل رسنیو چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو یو تلوژن درمه شاولې. خورجان، د سیم نه کېږي د نړۍ سره باید موږ روابط برابر کو. خورجان، ځکه دا کوم نوې بندي چې اوس پر خوند باندې لګېدلې دي، مثال د خبرې د طبي ذکر د خورجان، دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې دي چې دا مثال د خبرې موږ د وطن په زیان دي، مثال موږ د وطن په تاوان دي. خورجان، نو حکومت هم ان شاء الله در سده سنې دی ویلې دا چې ویلې دی وسه اکثر رسنیو کې د سره پورونه چې مثال موږ لاس ورځې بعد دوی ته مهلت ورکو، بعد لاس ورځې ان شاء الله دا ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکوي چې نمبر د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو. هر کلینیک په بیلا بیل خپلونه کې موږ ویلي د خورجان چې موږ شزینه د اکران ته ضرورت لرو، شزینه د اکران ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که باندې ځنل باندې لګي خورجان هغه نور مکتبونو مثال د خبري پانتون نه کبن سي ودي ته ته خو اړتیا سه خورجان دې ته د عرب غوانه کې اساسه ځکه چې نه ډاکټران کې د غاښو ډاکټران خورجان کې د اپریشن ډاکټران تاسو وګورئ مر په لمن ولادت کې د اپریشن یو شذ ډاکټر نه لرو، یو شذ نرس نه لرو. خورجان چې اپریشن وکي یو جراحي ډاکټر هم نه لرو. نو موږ کچیر دغه زمينه برابر سي، خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته به موږ او د افغانستان خلک راګرځیدلې، د ایران ته به موږ راګرځیدلې، د دې د سبب راګرځیدلې. دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزنه د چرانې خورجانې اکټانه ست چې د بل مرکزو مزبر د حکومت سره د افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې د هم غوښتنه ځینې کوي چې دغه شزنه دغه ته خورجانې اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندوغ باندې بندیز ونه لګي. خورجانې دغه اکثره بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې. خورجانې دغه طب دغه ته ذکر ته ډېر سخت کارتیا سره مخکې ما اشاره ورته وکړه چې ته تر څو به موږ به هر ملک رواني خپل په ملک شزنه د چرانې خورجانې روش ورکوي چې مثال زیات شي، نو
مګ ته یې صاحب غوړ خورجانې اړتیا نه لري چې بلار چې دا موږ غوښتنه د خورجانې رضاعت مننه ژوندوي. ډاکټر صاحب، بهرام تاسو به دروګرځیګم رښتیا م په خارونو کې کومه تاسو ګرالته مونږ د خزینه ډاکټرانو لکه مخ سر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي. کله را پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورېسته کو حالته څومره دغه مسله جديده کلینیکونه نشته ده یا سي خدمات نشته ده یا که هنه نم کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو حالته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده، څومره دغه مسله ته په کتو باید سي خدمات موجود وي، قابلګان موجود وي، ډاکټران موجود وي، که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود وي، دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي، ممکن د کار نور هغه توانې دوی سر نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي، که دا بلارې چرمې ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور ګاونډي هېوادونو ته پاتې کیږو.
په ډېر خوشنۍ سره سرنګه چې زمونږ اورور یادونه وکړه، په هلمند ولایت کې وخت زینه ډاکټره نشته ده. په مکمل د هلمند، روزګان، زابل، نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې دا په دې کې مونږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټران لرو چې هغوی د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري، لکه ډاکټر صاحب پرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري، او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو. زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله، نو په ډېرې خوشنۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره، په ډېره کم آگاهي عامه سره، په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بزي او هغوی به تداوي کوي، او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل، ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري. زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر تلاړه نشي، دوی د شپې له خوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوی لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټ او پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دا هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته، او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبان درلودلې په خپل افغانستان کې، دوی ته بنه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګو یا ورورو یا هم لیوارو یا هغه خپل خپلوان به دوی ته بیا نه ورکوله، چې دا ډېر ناسمه رواج ده. او را به شو اوسني حالت ته چې اوس انسټیټیوټونه باندې او په ډېری لري سیمو پرتو کلي کې صحي مرکزونه نشته ده، نو دغه ډېر ناسم چلند ده. که چیرې مونږ وغواړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچه راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیست بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپله میرمن بوزي او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي یا یو شعاع واخلي یا هم هغه د بیا ولادي تداوي وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زمونږ خلک ځي پاکستان ته او یا هم ایران ته ځي خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زمونږ ځي هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلي کې، تر کوم جنه چې زه حد وهمه حد اقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډي سره په کلینیکونه اوسي، چې حد اقل د امیدواري د دوران مراقبتونه پکې وشي او یو نارمل د دیوري پکې وشي او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره احکام کو، خو که چیرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخی راتلونکي ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیولې دی چې له دوی څخه په پوښتنه چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلام، وعلیکم سورجان خورجان تاو استاس ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو د دونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. استاس د ایمه او د دونکو چې تو خیم د بل ولایت شاجول ولسوالۍ.
علیکم سلام مهرباني تو خیسه
مننه. یو کثرنګ شاتل سبوول د ته سلامونه وایم او د نظر ورکې روستیا هم مست افغانستان کې په هر شعبه کې نو شوزنه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو. باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډېرو شعباتو کې خاصتا په طبي کې خو نو بیخي لازم او ضرور دي. حتما باید یې، ځکه چې طالبانو هم ضرور بلل کې ضرور نه بللای، نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ د طبي تعلیم دا به نه بندېږي، ځکه چې لس ورځې یې وخت ورکړی د موږ به وګورو. او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص شي، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري. یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل وي سره یو مراجعه کوي. خو تر نارینه ښځه خامخا ښي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي. او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخت مریضي، نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې طالبان هم و دې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسې څخه لرو، موږ ته په سیاسي خپرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې، لکه په یکشنبه او په پنجشنبه باندې، سیوم په شنبه او په پنجشنبه باندې د دې خپرونې کوربه اکثره وخت عصمت سروان صاحب یې، خو موږ ته په دې کې شرکت نه راکول کېږي، موږ ته ځان نه ویل کېږي. نو موږ دا خواهش کوو چې موږ ته په سیاسي خپرونو کې هم ځای راکړي، لکه څنګه چې موږ ته په نورو خپرونو کې راکوي.
مننه
مشرتابه څخه هیله لرو. مننه
ډېر زیاته مننه توخی صاحب. مننه زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل، او متقاضا د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته، دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې میرمن وشي کار شي، د میرمن ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې. اخلې روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غوړو چې پر باسو کو، آیا په افغاني ټولنه کې انجونې محوه کېدلی شي، خزي محوه کېدلی شي کنه؟ دا ټولنه دا د خزو شتون، د خزو بیلابیل برخو کې کار کول اړتیا شته ده.
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې ښځې د ټولنې نه یو خواته کې ګوښه کړي نشي کولی، ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د ښځو تر څنګ نه دی، خدای د هغوی تر څنګ دی، او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي، دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په هماغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي. څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو، موږ بیلابیل ویډیوګانې ولید چې ښځو انجونه یو بل ته روحیه ورکوړه. یو خاطه دا چې زمونږ اوښکې جاری شولې، ځکه چې موږ ګورو چې زمونږ انجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي، یو بیچاره وضعیت ور باندې دی چې هیڅوک د دې ترڅنګ نه دی، او یوازې یو بل ته پروهیه ورکوي، وای مونږ یت یو بل ترڅنګ یو. خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې د حکومت نه، که هر څومره نور حکومتونه راشي او وغواړي چې ښځې په افغانستان کې محو کړي، هیڅ کومې کولای نشي. یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي، یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی، د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري، ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي، او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي، او همدارنګه دا چې څومره به رواني امراضو کې اخته کیږي، او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي، بله شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري. اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولای چې انجونې په افغانستان کې حذف کړي، هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي. زه مطمئنه وم چې انجونې هیڅ کومې خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، یوازې زمان دوی ناقصتل کیږي، او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه ترلاسه کیږي او ناقصتل کیږي، چې دا خپل یو بل برخه دا ده چې نړیوال عکس العمل هم راخي، دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال غبرګرونه کوي. هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت د نړیوال پرواندی داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي، او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري، خپل نړیوال هم د زمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي. یوازې انجون مدودیږي او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي، ځکه چې زمونږ انجونې او زمونږ ښځې پیاوړي دي، او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي، بل شکه چې تاثیر کوي، مګم هسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجونې او زمونږ د وطن ښځې یو خواته شي، یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي.
ډیره زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې. به هم زمونږ یو اوریدونکی مو سره په تماس کې دی، وګورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت په خیر میرمه.
زانه یو سلام تا ته، یو سلام ال منو ته، افغانم د ننګرهار نه.
میرا بني افغان سي
شاله او ته خورجانې، که زما لور انجینر ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي، دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه، بل ملکو ته خو نه کوي کنه. دا ډیر افغانان پرې سنباله کیږي، پوه شوې؟ نو بس چراغ مکتبونه بند، پانتونونه بند، ښځو ته چې راغستی دی وروره ګونه، پوه شوې؟ نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي، یو لس قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به را مخکې، دې پلو به را نږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه، مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو، مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی، حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي، همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایمه کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله ننګ افغانستان کې اوسېږم، د افغانستان حال ما ته معلوم دی، زمانه وینې سپوزې، یو معیف یمه د ننګرهار نه. نو زمونږ حقوق نشته، مونږ ته د کال 10,000 روپۍ ورکوي، دا 10,000 پوه شي، دا د کال 10,000 ورکوي. هغه هم 1 روپۍ اوس واخله، 1 روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، 1 روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بالکل هغې باندې زمونږ چاره پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري، پوه شوې؟ خو دوی ته زه دغه وایمه چې د ښځو شادې پرېږدي، وروره ګوله پوه شي، تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره. هر مکتب سره په ننګرهار کې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه کړئ، دوی خو نه مېلمه کېږي، ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي. نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي که شل قدمه دوی مخکې شي، یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې، دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجانې یو ځای کې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی، وایي د چرګانو پوستکی وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګان سره کومه. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کینی وایي سوریه د پاچا دی، مبارک دی، او مبارک دی که نه؟ مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو، پوه شي؟ افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوام او نه نه مرکیږي دی جن التا دغه ورکه پولیس خورجان خوشاله اوسه چې مونږ تم وخت ورکړه
ډیره زیاته مننه مننه ډاکټر صاحب افغان تاسو ته به در وګرځي وړاندې پر دې مسلې باندې موږ تاسو بحث درلو چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده په افغانستان کې هر برخه کې چې صحیح برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې موږ مجربه ډاکټران ولرو
بلې په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته دا اړتیا ده چې موږ یعنی خزینه ډاکټرانو ولرو لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د خزینه ډاکټرانو یوازې د میندواري او زیږونو لاغنه وروسته یا زنانه ناروغي نوروسته پرته نور ناروغي دي که دا د زړه ناروغي ده که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام یاد کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده که د ګردې ده که د جګر ده که هر تکلیف څه ده خو د بدن ناروغي ده نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو خو تر ټولو زیاته شدید اړتیا سی اوس فلحال ده د مندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده نو لکه د قابلګانو ته نرسانو ته الټراساونډ ته فیزیوتراپی ته او دغه ټولو برخو ته جراحي برخه ته مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده که د هډوکي ده که د غاښو ده که د سترګو ده هر یو څه ده د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته زه خو زه ډېره خوشاله سوم چې دغه مرکزونه بندیږي د دې په ځای چې زیات شي سي ارتیا زیات دي چارواکي دارته بندي او خو بیا لوي خو خوشاله سوم چې د ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي دوی تشویقي نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوس کېږي بنه نه امید کېږي بنه او خپل زده کړو ته به ترڅو پورې سي امکان لري په کور کې دوام ورکړي سي ترڅو بیرته د مرکزونه خلاصيږي تر هغه پورې په خپل کور کې دوام ورکړي خپل روحیه د الله سره نو ورکړي خدای تر ټولو لوی دی که خدای غوښتل بیرته به دا مرکزونه ان شاء الله ډیر زر خلاص سي او شکر دې سي لرونه او رونه هم د خوندو په څنګ کې څنګه په څنګه ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام ستاسو نه پوښتنې وروسته ما ترکم چې د هغې لارې څه دي څنګه ممکن کېدل شي سره دي چې دومره هوادونو خبرګون خو د دې مسلې ته بیا هم په افغانستان کې شونې کېدل شي چې اجازه دې ورکړي هغه انجونو ته چې په دغه صحیح انسټیټیوټونو کې درس ویل بیرته دغه زده کړې په فعالسي
که بهرني ملکونه هر څومره خبرګونه وخی خو سمه ده تر یو حد پورې به یو څه مثبت اړخ ولري خو کچیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی نو اوسنی حکومت زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بیرته کچیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده دوی کولای شي د ایران او د عربستان نو د زین ممالک څخه د تجربه څخه د استفاده وکړي اما میمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونو مکاتب د ټول پرانیزي خپل فعالیتونه د شروع کړي ترڅو موږ پراتون کې د غټ فاجې څخه وژغورل شو او د دې ترڅنګ خپل انجونو خويندو مایندو ته زدا یو ډاټ ګرنه ورکوم چې حتمانی ورځ نه یو ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزي او همدارنګه خپل درسونه کول شي او فعال حال په خپل کورونه کې حد اقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-50% تحصیلي افته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېرې انجونو او مېرمنې ته د کول شي هغه سره خپل درسونه مخکې
ډېره زیاته مننه ژوندې سي هغه لري ویو پروسه کې بس تاسو نظر مراخلو چې بل اخر د حل لارې څه کېدلی شي څنګه ممکن کېدلی شي چې روانه ستونزې د حل لارې پیدا شي
په لومړی کې باید ووایم دا چې ادانه نه نه بندیز د پانتون لکه پانتون لکه د مکتب کوم بل پړاو لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي. مګم یوازنی لار حل دا ده چې انجونې خپل امید وساتي او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ور نکړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دی او باور لرم چې یو ورځ به اس یو زمينه ورته مسایل چې موږ ټول انجونې او موږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاله چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم غلی روفي، مننه ژوندۍ سده چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ درنې میلمنی هریبا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسې ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلغ له استروفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه خسته دي ټول خورا ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې وون داخلي او د افغانستان د خزو د روان وضعیت تر او موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بچ ساتو درنو حضور ته زیږم په لوخته مسپارم خو اختلری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.